سلام وخت په افغانستان کې د غرمې مخکې لس بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایم د ازادي راډیو د پروګرام ته خراغ لاست ویم. فایل د خبرونو په لنډیز کو. تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی تر نامعلومی مودی د پاکستان له حکومت سره د اوربند غزولو اعلان کړی. تحریک طالبان پاکستان بیگا دا اعلان تر هغې یوه ورځ وروسته وکړ چې د قبایلي مشرانو، پخوانیو سرکاري چارواکو، د پارلمان د ځینو اوسنیو غړو په ګډون یوه 50 کسیزه جرګه کابل ته د سولې د خبرو لپاره ورغله. د وسله والې ډلې ویان محمد خراسانی په یو بیان کې وویل د تحریک طالبان پاکستان مشرتابه د طالبانو د حکومت په منځګړیتوب له جرګې سره په خبرو کې تر پرمختګ وروسته د اوربند غزولو پریکړه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې اداره اوچا وایي په ټوله نړۍ کې څه باندې 811 میلیونه کسان کافي خواړه نه لري. دغې ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي افغانستان، ایتوپیا او یمن هغه هیوادونه دي چې وګړي تر ټولو ډیر له نیستۍ کړیږي. ملګرو ملتونو ویلي د نړۍ په کچه د لوږې ناورین روان 2022 کال د تیر کال په پرتله په بیړه د خرابیدو خواته روان دی. دغه سازمان ویلي په افغانستان کې دا مهال 24 میلیونه کسان چې د دې هیواد له نیمایي زیات وګړي کیږي بشري مرستو ته اړتیا لري. د جرمني پارلمان وایي یو کمیسیون به له افغانستانه د تخلیه ماموریت وڅیړي. قانون پوهانو په ورته وخت کې د یو بل کمیسیون د جوړولو هم ویلي چې په وینا یې په افغانستان کې به د 40 کلن حضور په اړه پلټنې وکړي. د پارلمان غړو پرون په یوه اعلامیه کې ویل دا دوه پلاوی به راتلونکې میاشت د اوړي له رخصتیو مخکې جوړ شي. جرمني له افغانستانه د تخلیه د ماموریت پر مهال او له هغه راوروسته زرګونه هغه افغانان د کورنیو له غړو سره بیولي چې له دوی سره کار کړی و. د جرمني چارواکي وایي اوس هم هره اونۍ شاوخوا 200 افغانان په چارتر الوتکو کې له اسلام آباد جرمني ته لیږدوي. په شمالي وزیرستان کې له تیرې یوې میاشتې راهیسې د ماشومانو د ګوزان یا پولیو او پیښې ثبت شوي دي. پاکستاني رسنیو تیره ورځ د دغه هیواد د روغتیا وزیر عبدالقدیر پتیل په حواله ویلي د وروستۍ پیښې قرباني یوه 9 کلنه نجلۍ ده. په نړۍ کې افغانستان او پاکستان یوازیني دوه هیوادونه دي چې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزان ویروس ریښې پکې پاتې دي. او د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د دغه ائتلاف په ختیځ کې د دوی د پراخ حضور شاهد وي. ستولتنبرګ پرون د جون په 2مه له امریکایي ولسمشر جیو بایدن سره تر کتنې وروسته له سپینې ماڼۍ بهر خبردارانو ته وویل
It's not for us to decide or to have strong opinions on
دا زموږ دنده نه ده چې پریکړه وکړو یا پیاوړي نظرونه ورکړو چې اوکراین دې څه قبول کړي او څه شی قبول نه کړي. دا زموږ دنده ده چې له خپل حق د دفاع په خاطر د هغوی ملاتړ وکړو. روسیې په 13 فبروري کې پر اوکراین بې دلیله یرغل وکړ چې لا هم له کومې ښکاره پایلې پرته دوام لري. تحریک طالبان پاکستان ویلی دی چې تر نامعلومی مودې پورې د پاکستان له حکومت سره اوربند غزولی دی. د هغې وسلوالې ډلې ویان محمد خراسانی بیګا په یو بیان کې ویلي مشرتابه یې دا پریکړه په کابل کې د افغان طالبانو په منځګړیتوب له پاکستانه له ورغلي 50 کسیزه جرګې سره په خبرو کې تر پرمختګ وروسته کړي. اسلام آباد او د طالبانو حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي. پامیر سایل د ازادي راډیو د خبرونو مرکزی څنګه د رپورت مهمې برخې اوروي.
تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی په افغانستان کې د طالبانو د مشرانو په منځګړیتوب له 50 کسیزه جرګې سره د خبرو د وروستي پړاو پر مهال تر ناټاکلې یا نامعلومه مودې د پاکستان له حکومت سره اوربند اعلان کړی دی. اسلام آباد د تیر کال له وروستیو میاشتو راهیسې له هغې ناقانونه ډلې سره خبرو ته دوام ورکړی دی چې حملې یې ودروي. روان کال د ٹی ٹی پی په حملو کې لسګونه پاکستانی سرتیري وژل شوي دي. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د جون پر 2مه ماخوستن مهال وویل د اوربند پریکړه په کابل کې له پاکستانه له ورغلي 50 کسیزه جرګې سره په خبرو کې د ده په وینا تر اساسي پرمختګ ورسته وکړه. هغه جرګه چې پکې قبایلي مشران، پخوانی سرکاري چارواکي، د پارلمان پخوانی او ځنې وسنی غړي او د خیبر پختونخوا پخوانی گورنر شامل دي د جون پر لومړۍ نیټه کابل ته ورسیده. خراسانی په بیان کې ویلي دي چې د تحریک طالبان پاکستان مشرتابه په مذاکراتو کې د پرمختګ په پایله کې تر بل اعلان اوربند غځولې دي. د هغې وسلوالې ډلې او پاکستان حکومت ترمنځ د وروستي اوربند اخري نیټه د مې تر 1.5 وچ تر اوسه پر ځای وو. خراسانی په بیان کې ویلي دي چې په راتلونکو ورځو کې به نورې غونډې او خبرې اترې هم کیږي. د پاکستان حکومت په سمدستي ډول د اوربند په اړه څه نه دی ویلي او په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم پر دې موضوع بیان نه دی خپور کړی. افغان طالبانو د تیر کال د اگست په نیمایي کې په داسې حال کې کابل ونیو چې امریکایي او ناټو پوځیان له افغانستان د وتلو په وروستیو پړاوونو کې ول. طالبانو د افغانستان تر نیولو شاوخوا درې ونې وروسته خپل لنډمهاله حکومت اعلان کړ چې تر اوسه د پاکستان په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د پاکستان پخوانی حکومت په تیر نومبر کې له تحریک طالبان پاکستان سره یو میاشتنی اوربند تایید کړی و چې هغه وسلوالې ډلې د ډسمبر پر لسمه له غزولو انکار وکړ. تر هغه وروسته د پاکستان پوځ ویلي ول چې له تحریک طالبان پاکستان سره خبرې درېدلې دي او پر ضد عملیات ګړندې کړې دي. هغه وسلوالې ډلې هم د پاکستان پوځ او امنیتي ځواکونو پر ضد حملو ته زور ورکړی و. خو په عین حال کې د قبایلي مشرانو جرګو په افغانستان کې د ټي ټي پي له مشرتابه سره رابطو ته هم دوام ورکړی و. تیره میاشتې و پاکستانی چارواکي مشال راډیو ته ویلي ول چې د پېښور کور کمانډر جنرال فیض حمید له تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو لپاره د حکومتي پلاوي مشري کوله. هغه چارواکي د نوم نه خولو په شرط زیاته کړې و چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی او د استخباراتو مشر عبدالحق وسیق د مذاکراتو منځګړتوب کوي. تحریک طالبان پاکستان په خپل هیواد کې په سختۍ د اسلامي قوانینو پلي کولو، د خپلو بندیانو د خوشي کولو او په قبایلي سیمو کې د ځای پر ځای پوځیانو د شمیر کمولو په ګډون یو شمیر غوښتنې کړې دي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوا
لتاسو سره وو او یوبا.
کابل ته تللی هندي پلاوی طالب چارواکو ته په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ ډاډ ورکړی. دغه پلاوی چې مشري د هند بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړی ډیپلومات کوي، پرون د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلی. تفصیل د اسدالله لودین په ریپورت کې.
کابل دا محل د دوه رقیبو هیوادونو هند او پاکستان د پلاوو کوربه دی. د هندي پلاوی مشري د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړی ډیپلوماټ او منشي جی پی سنگ کوي چې پرونې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره هم وکتل. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان قهار بلخی پر خپل ټوئیټر پاڼه د دغو خبرو اترو جزئیات خپاره کړي او ویلي دي پر ډیپلوماټیکو اړیکو، دوه اړخیز سوداګرۍ او بشري مرستو بحث شوی دی. خاغلی بلخی وړاندې ویلی هندی پلاوی ورته ډاډ ورکړی چې هیواد به له افغانستان سره بیلابیلو برخو کې پر مرستو او کار کولو غور وکړي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ادعا کوي چې د تیرو کلونو پر تلا سږ کال هند ته د افغانستان صادرات هم زیات شوي او په خبره یې هندی پلاوی ورته ویلي چې دا صادرات نور هم زیاتېدای شي. معلومه نه ده چې دا هندي پلاوی به تر کله په کابل کې پاتې کیږي، خو طالبان وایي پریکړه شوې چې دا ډول تګ راتګونه به دوام پیدا کړي. هند افغانستان له تیر جمهوری نظام سره په پوځي او ملکی برخو کې همکاري درلوده. په پوځي برخه کې هند افغانستان د پوځ سرتیرو ته روزنه ورکوله او ملکی برخه کې پر یو شمیر لویو پروژو پانګونه کوله چې د ملي شورا نوې ودانۍ او سلما باندې ښې بیلګې یادېدای شي. کله چې طالبان تیر کال اگست کې بیا په افغانستان کې واک ته ورسېدل او ورسره بشري بحران جدي شو، نو هند له خپل اړخه له افغانانو سره د 50,000 میټریک ټنه غنم مرسته هم اعلان کړه. هندی پلاوی له طالبانو سره د خو اړیکو د جوړولو په لټه کې دی او تر دې وړاندې د هند بهرنیو چارو وزیر ویلي ک طالبان په کابل کې د دوی د سفارت امنیت ټینګ کړي، دوی کولای شي قونسلي چارې بیرته پیل کړي. د هند پلاوی داسې مهال کابل ته تللی چې د پاکستان د قبایلی سیمو د قومي مشرانو او سیاستوالو یو پلاوی هم په کابل کې دی او له پاکستانی طالبانو سره د سولې خبرې مختوړي. طالبانو ویلي دوی د پاکستانی حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ د خبرو منځګړی توپ کوي او په خبره یې د هڅې خې مخته روان دي. هند او پاکستان چې په خپلو کې د اوږدې مودې تربګنی لري، هر یو هڅه کوي چې افغانستان کې حاکمو نظامونو سره نږدې اړیکې ولري. خدا چې د طالبانو حکومت بل دغه رقیب هیوادونو سره خپلې ګاډي ګټي او اړیکې څه ډول مدیریت کړي، وخت به یې ځواب ورکړي.
د هند او پاکستان په مسایلو باندې اړوند لیو کارپو سره اسدالله لودین خبرې کړې دي. حاتف مختار د افغانستان د ستراتیژیکو څیړندو نړیوال مرکز مشر دی. لاغه نه په دې مرکه کې به دې پوښتنې شوي چې هند په اوسنیو شرایطو کې له افغانستان سره څه ډول همکاري کولی شي، او یا د هند او پاکستان رقابتونه به د افغانستان سیاسي فضا متاثره نه کړي.
زه په دې اند او باور یم چې هندوستان په د زون کې یا جنوبی آسیا کې یو ډیر مهم او پرمختللی ملک دی، نو کولی شي په افغانستان کې د اقتصادي، امنیتی، سیاسي او د ښوونې روزنې په هکله د اسلامي امارت سره د افغانانو سره کار وکړي. او که موږ غواړو چې رښتیا هم په افغانستان د تروریزم زالونه ګرځي او افغانستان د انزوانه وزي، نو اړین او ضروری دا دی چې ټولو ملکونو سره په شمول د هند شراوابط ولرو او دا د افغانستان د ملي منافع او د ملي ګټو په رڼا کې او په کتلو سره دا ویلی شو.
مختار صاحب، دې ته په کتو چې طالبان له پاکستان سره نږدې اړیکې لري او پاکستان بیا له هند سره اوږده تربګني او مخالفت لري، دوه ځلې جګړې سره کړي، څنګه به طالبان له هند سره ګډې ګټې وپالي؟
پاکستان او ایران او نور ملکونه هم په افغانستان کې خپل نفوذ لري، تکې هیڅ شک نشته چې پاکستان به د هند او د افغانستان په ډیپلوماتیکو روابطو باندې خپل نظر ساتي او خپل نفوذ نه د دغه تعلق د خرابولو په هکله به هر نوع فعالیت ته لاس ورکړي. خو افغانستان اسلامي نظام باید پر داسې او ناپېیلې بی‌طرفه او متوازن سیاست منتج سي چې د په نتیجه کې افغانستان د سیاسي، اقتصادي او نړیوال انزوانه ووزي.
د طالبانو لپاره په تعادل ولاړ بهرنۍ سیاست څومره مهم دی او فکر کوي تر اوسه دا تعادل ساتل شوی؟
زه په دې فکر لرم چې طالبان باید تر ټولو د مخه د افغانستان ملي منافع تحلیل کړي او د افغانستان د ملي منافعو په رڼا کې داسې تعامل منځته راوړي چې نړۍ سره د خبرو او اترو دروازې خلاصې کړي. کچیرې د پاکستان او د هند په منځ کې دغه رقابت د ډیرو کلونو نه د دوی په منځ کې پاتې شوی، دوی د یو بل رقیبان دي، سیاسي نظامي رقابتونه لري، افغانستان باید دته متوجه شي چې افغانستان نه باید د پاکستان د استخباراتو زاله وګرځي او نه د هند او نه د ایران او د سعودي او نه د مسکو او د چین یا د امریکا.
سیاسي او د نړیوالو چارو کارپو هاتف مختار چې د هندي پلاوي د سفر په ارتباط خپل نظر له موږ سره شریک.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي وایي هیواد یې له تاجکستان سره په افغانستان کې د اصولیز سیاسي بهیر په اړه همکاري لري. توماس ویست وایي د افغانستان د ښې راتلونکي په تړاو به له تاجکستان سره سلام مشورې دوام پیدا کړي. تاجکستان له افغانستان سره اوږده پوله لري او چارواکي له افغانستان د ترهګرۍ او نشه یي موادو د قاچاق ویره لري. اسدالله لودین او نور جزئیات.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي وایي دوشنبه ته د سفر پر مهال دوه ورځې له تاجک چارواکو سره په افغانستان کې د خپلو ګډو ګټو په اړه خبرې کړې دي. توماس ویست پرون پنځشنبه ویلي چې دغه سفر پر مهال د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان، بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهر الدین، د سرحدي ګارد له مشرتابه او نورو مهمو چارواکو سره لیدو کاته کړې دي. تاجکستان له افغانستان سره 1450 کیلومتره اوږده او تر ډیره غرنۍ پوله لري. توماس ویست ویلي تاجکستان له دې پولې خپل لوري ته د امنیتي ګواښونو ویره لري. دا چې د تاجکستان اساسي اندېښنې څه دي، د ازادي راډیو د تاجکستان څنګه خبريال طاهر سفروف په اړه وایي.
حکومت تاجکستان همیشه بیم دارد و این رو گفته
د تاجکستان حکومت تل ویره لري او دای ویلی چې ممکن ترهګر ډلې چې د پولي بلې خواته فعالیت لري دې خواته ورواوړي، بریدونه او ورانکاری فعالیتونه وکړي. د پولي هغې غاړې ته د ترهګر ډلو په ډله کې داعش فعال دي او د داعش ډله کې د تاجکستان اتباع همسته.
په همدې حال کې اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي اوس مهال په افغانستان کې د تریاکو تولید د نورو هیوادونو پرتله ډیر دی او د افغانستان له تریاکو تولید شوی 80% هیروئین د منځنۍ آسیا او پاکستان له لارې اروپا ته لیږدول کیږي.
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
درسي ساعت خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له اتنیمو تر نهو بجو خبريږي.
اوس هم ازادي رادیوي مجله واوري.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچر. د پښتو ژبې ورځ سش کال په خونو کې سره په انټرنیټ کې تاو ډول منځل شو.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته.
د فرانسوي پښتو فرانسوي قاموسونو لیکوال ډاکټر اکبر ورتک.
ګڼ شمېر خلک فرانسې کې پښتو ژبه سره علاقمندي پیدا کړي او ډېر فرانسویان دي چې پښتو ژبه زده کوي.
د ارګ د نن او پرون د کتاب لیکوال علمګل سحر.
په کې بخښنه د زندان کارم دی اخیستل شوی دی.
په نورستان کې مو د ظاهر شاه د وخت یو باختور و. د تاریخ لیکنې په اړه مې د قسم زیر نظر اخیستی.
300 کاله 200 کاله تاریخ لیکل نن سبا ته ډېره غیر علمي تلقي کیږي.
نور مطالب هم په دې مچاله کې لرو. د پښتو ژبې ورځ سش کال په کابل کې څه سړه وه، خو د خوالو رسنیو له لارې افغانانو تاو ډول لمانځله. دا ورځ په لومړی ځل د 2012 میلادي کال د می پر 9 په کابل کې د وی غونډې پترس کې چې چارواکو او لیکوالو پکې ګډون درلود ولمانځل شو. په دې غونډه کې پریکړه شوې وه چې دا ورځ به هر کال په همدغه ورځ لمانځي او د پښتو ژبې د پرمختګ لپاره به په بیلابیلو اړخونو خبرې کیږي. د پښتو ژبې په اړه نور لانیسی اجمل څخور.
د یو شمیر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه آریایان دي او د دوی شبه پښتوم د آریایي شبو لډلې څخه ده. کله چې زرګونه کاله وړاندې آریایان د بلخ په شاوخوا سیمو کې آباد شول، نو د یو بل د پوهول لپاره دوی په یوه ژبه ګړیدل چې اریک بلل کېدل، او همدې ژبې ته د آریایي شبو مور ویل کېږي. خو د وخت په تیریدو سره لاریک څخه نورې ژبې هم پیدا شوې چې یوه یې پښتو ده. د ژبو په نړیوال اطلس کې د پښتو یو سلسلور لهجې یا ګړدودونه ثبت شوي دي. د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکي حبیب الله رفیع وایي چې اریک د وخت په تیریدو سره په بیلابیلو لهجو کې وویشل شول، او وروستو هغو لهجو یا ګړدودونو د ژبو بڼه واغېسته او ځان ته یې ژبې ونومول شوې.
اریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول، ورو ورو د دوی د ژبو نه لهجې جوړې شوې او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدی او ویستایی ژبې لرغونی ژبې دي چې په دې منطقه کې سرودونه درلودل، او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډېری تاریخ پوهانو په اند کله چې پښتو شاوخوا 3500 کاله وړاندې له اریک څخه بیل شو، نو د وخت په تیریدو سره په خپله په یو شمېر ګړدودونو کې وویشل شو. د جرمني ژبپوه سباستیان هاینا چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او ګړدودونو باندې ګړیږي، وایي چې پښتو د افغانستان د نورو ژبو تر څنګ اوستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته. چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو، په تېره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي، وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلي دي. اول همغه د برکه او د کانیګورم ژبه ده. ځینې وګړي دې ته اورموري وایي. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه، او نن ورځ په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهوره ژبه. همغه څلوري وړوکې ژوندې آریایي ژبې دي چې سیدات پښتو سره تړلې دي.
په افغانستان کې د پښتو په شمول شاوخوا 1000 ژبې شته، خو په نړۍ کې تقریبا 6000 ژبې ژوندې دي چې وې پښتو ده. د یو شمېر راپورونو له مخې پښتو تر 6 میلیونه د ډېرو کسانو مورنۍ ژبه ده، چې تر ډېرو ژوندیو ژبو یې ویناوال زیات دي. خو اکثر پښتانه یا لیک لوست نشي کولی یا یې په مورنۍ ژبه زده کړې نه دي کړي. په وروستیو 2 لسیزو کې د انټرنیټ له لارې د پښتو ژبې کارول زیات شوي دي. لومړی ځل په 1974 کال کې پښتو ژبې کمپیوټر ته لار وکړه، او له ننه څه باندې 6 کاله مخکې د انټرنیټ د پلټونکي پاڼې ګوګل د ژباړې برخه شوه. د ژبې د پرمختګ یوه وسیله د ډکشنریو تالیف دی. وړاندې له ډاکټر اکبر سره شخېدلی یم چې پښتو فرانسوي او فرانسوي پښتو ډکشنریان یې تالیف کړی دي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې له آزادي رادیو
ډاکټر اکبر وردک پښتو فرانسوي سند او فرانسوي پښتو سند تالیف کړی دی پښتو فرانسوي ډکشنری په 2015 کال کې او 15 کال وروسته تر دې فرانسوي پښتو ډکشنری خبره کړه د قاموس چمتو کول د اکاډمۍ یو کار دی په انفرادي ډول داسې کار خورا سخت دی له ډاکټر وردک نه به واورو چې دوی په دې باره کې څه نظر لري
زه په دې خبره باندې تاسو سره ډېر موافق یم چې د سندي لیکل یا د دې ډکشنری لیکل د ډلې او د اکاډمۍ کار دی مګر کله کله سړی حالات ته په کتلو سره داسې مجبور شي چې دا دې کار ته پخپله هم راوتلي ځکه چې د یوې ډکشنري یا د یوې علمي اثر د نشتوالي نه یو نیمګړی اثر هم بهتره دی ما د هغه وزارتونو له مخې نه شي په اروپا کې پرسن په فرانسوي ژبو هیوادونو کې د پښتو او فرانسوي ژبو د په هکله کوم ضرورتونه او کوم خلام موجوده وه نو د هغه د ټکول لپاره مو په هیڅ داسې یو موسسه داسې یو سړی ونه لیدې چې دې کار ته ملاتړ لري زه مجبور شوم چې دې کار ته ملاتړ وکړم او په لومړي سر کې مې پښتو فرانسوي سیند ولیکه چې فرانسه یو سرویس سره مدخلونه لري او بیا 15 کاله وروسته بیا فرانسوي او پښتو سیند ته ولیکه او دوه دې په فرانسې کې د یو شرقي آثار د یوې متخصصې خپرندوی فلمې چې ازیاتیک ورته وایي دغه خوره خپره شوې دوړې خپرې شوې
کوم کار درته اسانه و پښتو فرانسوي که فرانسوي پښتو
نه فرانسوي پښتو ډېر اسانه دی ځکه چې کله کله د فرانسوي لغتونو ته پښتو کې مودل لغت په یو کول ګران کار دی ډېر زړه شي چې مو دې هر ځل سره سره مو کوم پښتو لغت ته فرانسوي لغت نه دی پیدا کړی نو تعریف کړی مې دی نو په دې ډول باندې چې فرانسوي دی پښتو په کچه باندې لوی ژبه وار ژبه ده او سی ژبه ده دې کومه سره نشي کولای چې سل په سل کې هغه لغت چې ټول مفهوم په سی توګه ادا کړي پښتو مو دې لغت پیدا کړی
ډاکټر صاحب ورته د دې ترڅنګ چې معادل لغت څوک نشي پیدا کولای کله ناکله ځینې الفاظ د کلتورونو لمخې داسې معناوي ورکوي چې کچرته یو بل کلمه د هغې مترادفه په پښتو کې وګڼو ممکن معناوي ډېر سره بدل شي حتی متضاد شي په دې برخه کې تاسو له مشکل سره مخامخ شوي یاست
ډېر زړه سپېڅلی دی مګر د دې خاطر چې یو لغت ټول مفهوم ادا کړ چې کله چې لاس پیښي چې سړی د یو لغت لپاره څو نورې معادلې کلمې په دوهمه ژبه کې ورته پیدا کړی شي چې کتلې سره روانلي شي په هغه سره سره کېدای شي چې د لغت ټول مفهوم به احتوا کړی شي
تاسو د دغو کلماتو توضیح او تشریح په جملو کې هم لیکلې ده کله چې وضاحت درته ستونزمن ښکاره سوی
نو بیا د کارمنو د کریز کې ان څام د لغت صحیح افاده لپاره یو د خاصیله ده مګر له بل مرغې دی کوم څه چې موږ لري دا چې کې بیا د شپول امکان په لغت باندې شوی وي
د دغه دوړو ډکشنری او د پښتو فرانسوي او فرانسوي پښتو لپاره تاسو په کوم نورو قاموسونو باندې اعتکا کړی چې له غوږ مو مرسته اخیستی
ما خو په خپل لومړی قاموس چې ما په نظر باندې یو معتبر قاموس دی او تقریبا سړی کولی شي چې د سلسلو کې اعتماد باندې وکړی شي د پښتو تشریح قاموس دی چې د پښتو اکاډمي د افغانستان د علومو اکاډمي له خوا خپور شوی دی او په دوهم پړاو کې د قلندر مومند صاحب د دریاب لغتونه ګټه اوچته کړې ده او د ریفرنس پایس باندې مې پروژه ورته کړې
هغه کسانو چې په دې تیرو کلونو کې ستاسو له دې دواړو قاموسونو استفاده کړې ده د هغوی نظر مو اورېدلې ده چې په دې برخه کې څه ویلي دي
زه خپله یو خبره ورته وکړم چې د یو ډول ټوک غوندې ښکاري. یو ورځ په د افغانانو په غونډه کې مې ګډون کړی و. یو افغان راته وویل چې زه ناروغه وم او فرانسوي هېڅ نه پوهېدم. خپلې غولیدې مسؤل کس ته مې وغوښتل چې ووایم چې ما یو ډاکټر ته ولېږي. په پښتو فرانسوي ریښتینې مې له ځانه سره واخیستله او د هر لغت چې تبه د سر خو پوهی د لغتونه مې پیدا کړه. ورته وویل مې چې ګوته مې داسې ورته ونیوله چې ما دې لغت پیدا کړه له هغه سره یم. مسؤل کس وپوهېده او ماته یې وویل چې زه خبره وپوهېدم او ډاکټر ته یې وستولم او علاج مې وشو. د فرانسه کې چې فرانسا د بلژیک د سویس یا د کاناډا په تنې الکترونیک چې فرانسوي ژبه ډېر ویل کېږي رسمي ژبې دي تقریبا یعنی ما رسمي په دې ټولو هېوادونو کې نه یوازې هغه څوک چې پښتانه دي یا پښتو ژبې دي غواړي چې فرانسوي زده کړي یا استفاده ترې وکړي. په معکوس ډول باندې یو ګڼ شمېر خلک په تېره تېره فرانسه کې د حالات په نوي حالات ته د کتلو له مخې د پښتو ژبې سره علاقه مندي پیدا کړې او ډېر فرانسویان دي چې پښتو ژبه زده کوي. ژورنالیستان د خیر ښېګړو مسؤل کارکوونکي متتبعین او داسې نور کسان دي چې د دې قاموسونه ډېر لویه ګټه اوچته کړې ده او پښتو فرانسوي سیند چې لومړی سیند په دوهم ژبه باندې هم چاپ ته اظهارات پېښو ځکه چې لومړی ځل خپرونه یې بازار کې نه موندل کېدله او د خلکو غوښتنه لا ډېره وه. زه فکر کوم چې د قاموس علاقمندان په فرانسه او د نورو هېوادونو کې زیات وو.
چې څوک د ورځې نور کارونه کوي او بیا په ډکشنري باندې کار کوي کار سخت نه
سخت سړی ستومانه اون کوي به خوبه ته ضرورت لري. زه فکر کوم چې دا کار رښتیا هم یو ستونزمن کار دی او حوصله ته ضرورت لري.
کله ناکله چې یو سخت کار لکه د ډکشنري تعلیف څوک بشپړ کړي بعد له یوې مودې چې کله خپل کار ته ګوري داسې فکر نه کوي چې ډېر زیات کار یې کړی دی او کنه دغه احساس مو کله ډېر واضح نه دی هغه کړی احساس کړی؟
ما ته خپله شخصا داسې احساس نه تر اوسه پورې نه دی موندل پیدا شوی خو دومره کېدی شي چې کله کله تاسو د خپلې ریښتینې نه خپله استفاده کوم. په دې معنا باندې چې ما یو لغت په ډېر تکلیف باندې معادله معنا پیدا کړي مګر د یاده مې وتلی وي نو چې کله ضرورت ورته پېښ شي زه په خپله د خپل قاموسونه د یو لوستونکي په حیث باندې کله کله استفاده کوم.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
د ختیز نورستان په کامبیش ولسوالۍ کې د کموبن د افغانستان وروستي پاچا محمد ظاهر شاه جوړ کړی دی. د سیمې د خلکو په وینا په دې بن کې یو هوټل هم وو چې هغه مهال به د پاچا د هم سفرو او سیلانیانو لپاره یو دم ځای وو. د اسدی رډوی مجلې په دې برخه کې مو دې بن ته ورغلو.
د ختیز نورستان د کامبیش ولسوالۍ پر لوی لاره د سیند پر غاړه او د لوړ غره په څنګ کې یو شین او خوله بن تر سترګو کیږي چې د بلابلو میوه ونی او د خوله ګلانو بوټي پکې ولاړ دي. د دغو زرغونو منظرو پر لیدلو د ډول ډول مرغانو د زړه راښکونکو نغمو اوریدو او د رنگارنګ ګلانو د معطر وږمو حس کولو سره د انسان ذهن او زړه د خوشحالۍ احساس کوي. دا بن د افغانستان پخوانی او رستنی شاه ظاهر شاه جوړ کړي. د کامدیش اوسیدونکو شاعر او لیکوال امان الله امان وای پخوانی پادشاه ظاهر شاه نورستان او نورستانیانو سره ډیره مینه درلوده او په ډیره رخصتیو کې به کامدیش ولسوالۍ ته د کورنۍ غړو او ملګرو سره د سیال او ښکار لپاره تللو. دلته درې ښکاري ملګري هم درلودل.
شاه نورستان ته په ځانګړي توګه کامدیش ته د ښکار لپاره راته. په کسین کمو او برمنډګل او نورو ځایونو ته به د ښکار لپاره ته او ښکار به کاوه. د دې سره به درې تنه د کمودو کلي اوسیدونکي هر یو مبارک شاه خان، شکاری ګل محمد او صوبیدار سید محمد چې په مڼه صوبیدار باندې هم مشهور وو د ښکار په وخت کې ملو.
د هغه په خبره چې شاه د دمیو استراحت لپاره د کامدیش په کمو کې پا په 1340 کلونو کې په شپږ جری بزمکه یو بڼه او هوټل جوړ کړي. دا ځمکه غصب کړې نه ده، بلکې د ځمکو خاوندانو ته یا پیسې ورکړي او یا هم بدل کې ځمکه ورکړې ده، چې بیا همدا بڼه او هوټل د افغانستان اطلاعات او کلتور وزارت اړوند توریزم ریاست ته ډالۍ کړي.
د کمو په باغ کې چې یو ښکلی هوټل هم پکې وو چې زیاتره سیاحان به پکې اوسېدل، یو مسون او مقبول ځای وو.
خاغلی امان زیتبی چې محمد ظاهر شاه پر نورستانیانو زیت باور درلود او ځوانان به یې تل د علم او کسب زده کړې ته هڅول.
د شاه مینا د نورستان له خلکو سره بې حده وه. شاه په نورستانیانو باندې سل په سله باوري وو. د دوی صداقت او فداکاري ورته معلومه وه. نورستاني ځوانانو ته به یې همیشه توصیه او لارښوونه کوله، د وطن د ترقۍ او د آبادۍ په خاطر تعلیم ته به یې هڅاوه، کسب او کار ته به یې هڅاوه.
د نورستان بل اوسیدونکي او قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت ازادي راډیو ته وویل دا ښکلی بڼه او هوټل چې د شاه د مزه وو هم جګړو زیانمن کړی دی.
د دې باغ عمومي میوې چهارمغز، مڼې، انار، شفتالو. دا باغ یو ځلې روسانو سره د جګړو په وخت کې تعمیر سوځېدلی و او بیا دوباره د افغاني موسې دغلته کار کوو. په دې ولسوالۍ د کمدیش او برګي مټال کې هغوی دوباره د خپل دفتر دپاره ترمیم کوو. دا باغ هم دوباره ورغو او ډېر ښه ګرچاپېرې د ګلاب و ګلونه. دا باغ بیا دوباره د امریکانو سره په جګړو کې تعمیر سوځېدلی دی.
په نورستان کې چارواکي بیا د کمو بڼ او هوټل بیا رغولو ډاډ ورکوي. د نورستان اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
په دغه وخت کې هغه یاد سیمه کې یو تاریخي باغ جوړ کړی چې هغه تر اوسه پورې په خپل حال پاتې ده. بعضي حصے تخریب شوي، لیکن ډېرې برخې اوس هم شته. یاد باغ ډېر وخت د شاه تمزای پاتې شوی. په همدې اساس موږ اراده لرو چې اساسي ترمیم کړو او یو ځل بیا دغه باغ د شاهانو او د سیلانیانو لپاره زړه راښکونکي منظره او تمزای باندې بدل شي.
په نورستان کې ډېر تاریخي او ښکلي ځایونه شتون لري. که چیرته ورته غزیدلې لارې ورغول شي او پکې د سیلانیانو لپاره د اوسېدو او آرام کولو سهولتونه رامنځته شي، نو هر کال به یې له درکه خلک او حکومت په میلیونونو افغانۍ عواید ترلاسه کړي.
په نورستان کې د کموله بڼه وی باغچې ته مخه کوو. له نورستانه لري د افغانستان د زړه په زړه کې د کابل پارکی ودانی شوی کوټی باغچې ته. د دې ودانی د جوړېدو چارې لننه پوره یو پیړۍ مخکې پیل شوې او په څلورو کلونو کې ودانه شوه. دا ودانی وړه باغچه لري چې په غولي کې نه ناجوونی ولاړې دي. له دې ودانی ځینې مهم تاریخي شیان لوټ شوي دي او له همدې ودانی د زندان کار اخیستل شوی دی. د کوټی باغچې په اړه د عیني او تاریخي اسنادو له مخې د ارګ نن او پرون په کتاب کې معلومات راغون شوې دي. د دې کتاب له مؤلف علم ګل سحر څخه به په تفصیل واورو چې دا څرنګه کوټې ده، څه کارونه پکې شوې دي او ولې کوټې باغچه ورته وایي چې باغچه یې هم وړه ده.
کوټې باغچه د غنوم ته چې سړی ګوري د سړي په ذهن کې د ګلونو یو باغچه تصور کوي، اما داسې نه ده. دا ټوله کوټې باغچه کې یوازې نه دي ناجو ونې ولاړې دي، نه، خو دا داسې ده لکه د کوټو باغچه داسې ده، یعنی داسې جوړه شوې ده لکه د خونو او کوټو یو باغچه چې وي، د غونه یوه غونچه جوړه شوې وي. هغه اصلي معنی په 300 متر مربع ځمکه کې جوړه شوې ده او دوه پوړه لري، خو دغه شکل یې داسې ده چې ډېر جالب ده. یعنی کوټې یو بل کې وړې دي، یو بل کې لارې لري، هغې بیا بل دېته وروتللې لارې. کوټې باغچې ته د افغانستان لومړنی ملي موزیم له بالا څخه دلته د غازی امان الله خان په وخت را انتقال شو او د غازی امان الله خان په وینا پرانستل شو. چې دلته را انتقال شو ډېر زیات نور تاریخي آثار پکې ورزیات شو، چې بیا البته وروسته بیا د شهید علي حضرت محمد نادر خان په وخت کې بیا انتقال شو دا موزیم دلمان اوسنۍ ودانۍ ته. کوټې باغچې معنی کې بعضې نور تاریخي کارونه هم شوي دي. یعنی مثلا د کله چې نادر خان شهید شو دغلته یې راوست، د ټوله ورځ د ده مړی دلته ایښی و
او غوینه چاس توي سوي دي امني جنتلي او غوینه ازاي بیا یو مقدس ځای و چې ساتل کېده به البته اوس هغه برخه نسته هغه ځای اوس هماغه سي عادي انګل کې ده موجود ده چې بخچه کې د موی مبارک روایتونه داسې و چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم موی مبارک ده او دا د کوری بخچه په دوهم پوړ کې ختیځه برخه کې په کوټه کې ایښی و دلته به روایتونه داسې دي او د یارګ سابقداران چې ماته کیسه کړې ده وایي دي د مولود شریف په ورځ باندې به دلته الحضرت عایشه راته وایي دمشقو ځای به یې په پوشاوو او دلته به ناست و بیا به مراسم دغسې و چې د سرو زرو یو ګیلاس به مو په هغې کې به مشق ایښی و دغه ویښته خواته به و ویښته به وایي په خپل یعنی یو کرامت په حساب باندې راغی او دغه طلایي ګیلاس ته به ولوېد بیا به دغه مشک ته راغی دغه شربت به جوړېدل دغه شربت نه به خپله ظاهر شه دغه د مولود شریف د ورځې ګډونوالو ته شربت به د خپله ورته ویشل او بیا به هغلته د مولود شریف مراسم پیلېدل نو دغه موی مبارک دا اوس نشته په تنظیمي جګړو کې دا له منځه لاړ همدې کوټې په څنګ کې یوه بله کوچنۍ کوټه دلته د شهید نادرخان هغه دریشي او بوټونه چې ایښي وو چې په وینو ککړ وو کله چې دی ترور سوی وو دغه لومړي تروریست لخوا هغه هم یوه متبرکه کوټه وه چې د موزیم په شکل باندې دا ځای داسې جوړ کړی وو البته هغه هم اوس نشته په تنظیمي جګړو کې خو دا همدا کوټې ورانې شوې همدغه اثار پکې خراب شو کوټي بخچې نه د دې تر څنګ چې نور کارونه ځینې اخیستل کېدل د زندان کار هم ځینې اخیستل سوی ده یعنې کله کله به دا زندان و د داود خان له کودتا وروسته سردار ولیل ته بندي وو او بیا کله چې د خلق او پرچم جناو ترمنځ مشکل جوړ شو نو سلطان علي کشتمان دلته د کوتباخچې د زینو لاندې کوټې کې بندي وو بیا کله چې د امین او د ترکي هغه نه بعد بیا نور محمد ترکی د زینو لاندې کوټه کې بندي وو بیا البته هغه د مرګ پیښه یې بیا یو څو کوټې له دې خوا ته په لویدیځه خوا کې په لومړي پوړ کې د همدغې کوتباخچې دا پیښه شوې ده همداسې د تڼۍ په کودتا کې کله چې کودتا ناکامه شوه د کودتا یو شمېر مشران چې لوړ پولې ګوندي کسان وو دا د موقت وخت لپاره دلته بندیان وو البته مخکې هم د حبیب الله مشهور په بچه سقاو چې ده د هغې په وخت کې هم د سلطنتي کورنۍ ځینې غړي په همدې کوتباخچه کې بندیان وو چې دا هم هغه اسدالله سراج په خپلو خاطراتو کې لیکلي دي کوتباخچه کې تغیرات هم راغلي دي یو څه مثلا د خپل د اصلي ماڼۍ سره بیا یو بله ودانۍ هم جوړه شوې ده البته دا داسې جوړه شوې چې سړی نه پوهېږي چې دا به د ماڼۍ اصلي هغې که نه خدا ماته د یارګې وې صدقهدارې یوه میرمن چې د شاهي کورنۍ وه راته وویل میرمن رانیکه چې دغه ځای د شهزادګۍ بلقیس د واده لپاره جوړ شوی وو او دوی به هلته کې اوسېدلی وای خو هغه هم ډېر ښایسته جوړ شوی ده یعنې دا نن داسې نه معلومېږي چې دا د دې ګویه وروسته د جوړ شوی د دې برخه دې نه وي دلته مارشال شاه ولی خان پکې اوسېده کور یې و د تقریبا د داود خان د کودتا تر ورځو پورې او بیا مثلا کله چې ارګ هرمسرای ترمیده خپله علي حضرت نادر خان پکې اوسېده همدلته او د شاهي کورنۍ ډېر کسان به دلته کې اوسېدل دې ماڼۍ په هغه کې په لویدیځ کونج کې شاهي اشپزخانه وه پخوا چې اوس نشته او یو بل حمام ده چې ډېر جالب جوړ شوی دی او ډېر په زړه پورې البته په هغه کې متغیرات راغلي دي
له لیکوال او شاعر ښاغلي سهار څخه په مننې چې د کابل په ارګ کې د یوې تاریخي ماڼۍ په اړه معلومات راسره شریک کړل تاریخی لیکنې ته له نولسمې پیړۍ را په دې خوا په نړۍ کې د یوه مسلک په سترګه ګوري، لکه انجینیری، لکه ډاکټري، چې په کار ده په مسلکي ډول په پوهنتون کې ولوستل شي. په دې برخه کې د تاریخ اصول، د تاریخ میتود او له ماخذونو سره د تاریخ لیکوال رابطه مهمه ده. نو څرنګه معیاري تاریخ لیکلی شو؟ په دې اړه له قسیم زیر څخه اورو چې د سویډن په سټاکهولم پوهنتون کې تاریخ لوستی دی.
یو معیاري تاریخ لیکنه کې یو کتاب په سوي دی، یو چړې په سوي داسې ده چې مورخ یې اول یو موضوع ټاکي، هغه موضوع زمان بندکی، 2000 کال، 1000 کال، 300 کال، 200 کال تاریخ لیکل نن سبا چې بر صاحب دا چې دی ته ډېره غیر علمي تلقي کېږي او زمان چې څومره وړکی هغه تاریخ ډېر دقیق وي. نو یو موضوع انتخاب کېږي د هغې لپاره زمان بندي کېږي، فرض مثال 1350 نه تر 1900 پورې، دویم له هغې نه وروسته میتود غوره کېږي، یوه تیوري ټاکل کېږي او بیا ماخذونه مشخص کېږي. د ماخذونو بیا خپل څلور کلاسیک دغې دي په دې څلورو بنیادونو باندې، او له هغې نه وروسته بیا مقایسه کېږي، طبقه بندي کېږي او هغه کوم چې ټول د تفصیل پروسه د تاریخ او بیا نتیجې وړاندې کېږي.
تاسو چې د تاریخ وخت باید مشخص شي، مثلا په 2001 کال کې د افغانستان منلې تاریخ پو ډاکټر حسن کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې په دې کتاب باندې ډیر کار کړی دی، له امیر دوست محمد خان تر عبدالرحمن خان پورې، یعنی د یو وخت مشخص کړی دی. ستاسو مطلب له مشخص زمانې نه هم داسې زمانه ده؟
بله، دغه سي زمان باندې ده.
دلته څومره زمان، یعنی مثلا له دوست محمد خان تر عبدالرحمن خان هم مختلف پاچا یعنی راخلي دي، حتی دیو پاچا په وخت باندې هم تاریخ لیکل کېدی شي؟
بله، لیکل کېدلی شي. په دې د تاریخ د څه عموما زمان نه دی مشخص شوی څومره وخت دی، خو تر دې څومره چې زمان دی کې هغه تاریخ صحه پراخي دي، دغه کوم موضوع چې ده دا پراخواله ده. نه کوم مورخ نشي کولای چې دې ته رسیدو کې وکړي. نن موږ تاسو د مخزونو په یو سیلاب اثر کې بوزبانکو کې مخزونه زفتي د مورخ نشي کولای هغه ټول ته رسیدو کې وکړي. نو دې لپاره ان دا یو دغه موضوع نه ده د زمان باندې اهمیت پدې کې چې تاسو کولای ته دقیق تاریخ ولیکل شي مورخ هغه لپاره ډیر وخت لري.
دلته یو بل سوال، مثلا په افغانستان کې یو مهم اثر د افغانستان لند تاریخ دی، آیا بیا څوک نشي کولای چې دا تاریخ را لند کی؟
بالکل کولای شي، مګر د بیمنګ تاریخ په ډول ولر دی. یو دا دی چې یو مسلکی چیرنه د یو مورخي کې لیکل کړی کړي او تاسو ویلې عموما په ژورنالونو کې، په دمی ژورنالونو کې، په پانتونو کې کېږي. دا کوم د افغانستان لند تاریخ دی، فرض مثال حبیبي صاحب لیکلی دی عموما افغانستان باندې پنج قرن اخیر دی، یا د روم تاریخ په اروپا تاریخ په 2000 کلمو کې په 2000 کلمو کې دغه سي تاریخونه ستاسو خو ته نه دی عوام لپاره دا تاریخونه په چیرنه باندې تدیر نه ونړ، بلکې دا یو لارښود کتابونه لکه د مکتب کتابونه چې فرض مثال د افغانستان د هم ولسم یو لسم د لسم صنف کتابونه د افغانستان تاریخ اخلي په 2000 کلمو کې. نو دا چې کوم لارښود کتابونه دا کتابونه یو چیرنه باندې نه ونړ، دی یو نوی چې نه وای، بلکې دا کوم چیرنه چې یو کوم تاریخ سره لیکل شوی دا
دا یو مهمه پښتنه په افغانستان کې هر وخت عوام او خواص کوي، ول تاریخ باید څه زده کړو؟ له تاریخ څه زده کولای شو؟
تاریخ تاسو ته دا قانونمن نه ده، مګر قاعده من ده. قانونمن په دې معنی چې پیښې همیشه په یو ډول نه کیږي، ځکه جامعه او وضعیتونه یو ډول نه وي. په دې ډول تاریخ نه ده خاصه معنی اخیستل دا ممکن نه ده، مګر تاریخ چې کوم دغه نقش ته په دې باندې موږ په دې لاره سو فرض مثال موږ ګورو چې په اوکرين کې چې کېږي د دویم نړیوال جنگ سره مقایسه کوي، یو دولت په بل باندې ځي عمله کوي، نړیوال ټولنه کې دغه څه کمی برګونو نه شي. ممکن دا شي لکه د هیټلر رژیم چې په اول کې خلکو ډېر عادي ونی، مګر وروسته نتیجې ډېرې زیات خراب شوي. دغه څه کېدل چې تاریخ موږ الرټ کې تازه خطر زنګ وهي.
له شاغلي زیر څخه په مننني احمد شبریم په ازادي راډیو مجله کې ستاسو قربان وړاندې د شاعرې عابدې سپوږمۍ شعر لرو. له شاعرانه چاپېریاله دمګړی هم نه بهر کیږو. په لوګر کې د ګڼو شاعرانو، فرهنګیانو او د ادب او فرهنګ د مینهوالو په ګډون د سینزلګل 14 دودیزه کلنۍ مشاعره تازه جوړه شوې. نور حال د نجیب الله خیل پوراپور کې.
په لوګر کې د سینزلګل 14 کلنۍ مشاعره د امن او خپلواکۍ تر سرلیک لاندې جوړه شوه. په دې مشاعره کې د ځایي شاعرانو سربیره د خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، ننګرهار، کابل، لغمان او یو شمېر نور ولایتونو فرهنګیانو، شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستي وه. د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس قاضی رفیع الله صمیم آزادۍ راډیو ته وویل چې سګنۍ مشاعره د نورو کلونو سره متفاوته وه.
افغان ورونه زمنګ دا راغلي دي په مشارکې سره اشتراک کړی ده او یقینا دغه مشاعره نسبتا نور کلونو ته ډیره متفاوته ده. امید چې په آینده کې هم دا مشاعره همدغه شي په جوش او په غور سره ترسره شي.
مشر شاعر او لیکوال محمد نذیر زاهد وایي په دې سره د فرهنګ په منځ کې همغږي، همکاري او اړیکې ډیریږي.
ګټه خو پکې ده له سی په سال همغږي او نزدېکوالی او د خلکو مینه او محبت او الفت او یو بل لیدل کتل د ولایتونو خلک راغله او ډېر خوشحالي سره راغله. رابطې سره نږدې کېږي، مینه سره نږدې کېږي، یو خلک یو بل سره مینه کوي او ډېر ورته خوخواکو سي په سال کله به داسې وخت راځي چې موږ بیا سره نږدې سو خپل خواله سره و.
د لنډو ویناو وروسته مشاعره پیل شوه او شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو شعرونه، غزلې، نظمونه او بیتونه ولوستل. مشر شاعر در محمد گوهر لوګر ته خپل لیکلی شعر وړاندې ک.
تل دې می هست کستا شمل د سپین غر، تل دې ګل شه د خوشبو لوګر، ستاله سینزلو او زنګلو وګرځم، ستاله سینزلو او زنګلو وګرځم، زار دې لړلو چنارو لوګر، د غرو د منو کې دې تورې کېږي، دښتې دې خپل پرمو لوګر.
په مشاعره کې ځینو شاعرانو د غزلونو او نظمونو په خوا کې طنزیه شعرونه هم وړاندې کړل. جهانزیب جوهر خپل طنزیه کلام داسې وړاندې کړ:
دا د حالاتو تقاضی دي چې خبر وسره جنو مکتب ته مو پرېږدو په پټکي به وایي.
د سینزلګل په مشاعره کې یو شمېر شاعرانو ځانونو سره راوړي شعرونه په ترنم کې وړاندې کړل. جاوید دلدار دا شعر ترنم کړ: د یادونې وړ ده د نور افغانستان په شان له څو کلونو راهیسې په سویل ختیځو ولایتونو، خوست کې د چنار، میدان وردګو کې د مڼې ګل، پکتیا کې د نختر، لوګر کې د سنځل ګل او په پکتیکا کې د سلیمان غر د کلنیو مشاعرو جوړیدل دود شوي دي.
آزادی راډیوی مجله اوري د لیکوال او شاعر عابد سپوشمی یو شعر د دې په شرح کې:
موږ خزان وهلي خلق، ته د دې پیړۍ ورستۍ منای چې راغلې، ته د دې پیړۍ ورستۍ منای چې راغلې، ژوند دې ورې به پلاس کې، رخ دې خاورې کړ ایرې کړ، زړه دې تور سوی نسکور کړ، خار دې رنگ کړ سرپ وینو، خار دې رنگ کړ سرپ وینو، شنې غوټۍ دې کړې بې کورا، پاڼې پاڼې شوې راتوی شوې، تل کوم زی راغلی، تل کوم زی راغلی، وای کوم لوري ته درومې، همدا بس دی کلا نور هم ری بزړونه وژنې ساوي، نور نو څه واړې لمونګه، نور نو څه واړې لمونګه، پوره شل کال دی وخوړو، مور نشوې سړې دی یخ نشو سور نشوې، ته لا هم خان دی ودان یې، لا هم ځوان یې زرغونېږي، ویره نه لرې له ژونده، مرګ دې نه درځي وخوا ته، دلته څه دي چې لا پایې، دلته څه دي چې لا پایې، اندامونه دې لا ټینګ دي، په رګونو کې دې وینه راخوټېږي، په صورت کې دې رنګ سور دی، زه د منی زیړه پاڼه چې د ژوند آخري شپې مې د بهار څانګو ته وړي، خدای زده څو کاله مې تیر کړل، خدای زده څو میاشتې ژوندی وم، خدای ګو کله به بیا راشم، بیا به کله شم زرغونه، اندامونه مې خوار شوي، زما د ژوند وروستۍ سلګۍ دي، زما د ژوند وروستۍ سلګۍ دي، ستا راکړي ټول ټپونه مې لیکلي، هره څانګه به بیا ګل شي، هره څانګه به بیا ګل شي، دا به بیا رازرغونیږي، دا به بیا درته دریږي، بیا به نه په ملا ماتیږي، نه به رنگ بی رنگ کیږي. هره څانګه به بیا ګل شي، دا به بیا رازرغونیږي، دا به بیا درته دریږي، بیا به نه په ملا ماتیږي، نه به رنگ بی رنگ کیږي، ځکه زموږ د ژوند فصلونه په سپرلي کې عادت نه دي، مونږ خزان وهلي خلک، مونږ خزان وهلي خلک، تل خزان ته یو په تمه، تل تشنې پاڼې زیړیږي، ژوند په لومه کې ایسار دی، د سپرلي له رنګه پاتې خزان په تمه پایي، د سپرلي له رنګه پاتې د خزان په تمه پایي.
بیت سپوشمه مننه چې دا شیری ازادي رادیو ادبی مجلې پروگرام تراسته ولې وو وړاندې د نړۍ د یو خورا مشهور ناول کیسه په لنډو اوریدل شي.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
امریکایي کیسه لیکوال ارنست همنګوی ته یو شمیر کرکټون کې د د کرکټر کشنې په خاطر د معاصر داستان د پلار لقب ورکوي. د پیښو د تصویر په برخه کې هم همنګوی ته د اوسنۍ کیسې د یو اغیزمن استاد په سترګه کتل کیږي. د همنګوی په کتابونو کې تر ټولو مهم کتاب زوړ سړی او سیندیا دی شي. د همدې کتاب له امله د نوبل جایزه وګټله. دا کتاب استاد سعد الدین شپون په پښتو ژباړلی دی. د کابل پانتون د ادبیاتو د پانځي محصل فیصل ځلاند دا ژباړه لوستې ده. لومړی به له ځوان کیسه لیکوال فیصل ځلاند څخه د دې ناول کیسه سره واورو، بیا به یې نظر در سره شریک کړم چې څرنګه یې دا کتاب د لوستو لپاره انتخاب کړی دی.
دا یو زوړ سړی وو چې په ماکو کې بسپور وو او کبان یې نیول. سالور اتی اورځ پر لپسې سین تتللای وو، خو یو کب هم نه ونیولای. په لومړی او څلويخت ورځو کې یو هلک هم ورسره مل وو، خو وروسته تر هغې د هلک مور او پلار خپل زوی ته وویل چې اوس نو ستا سپینګیری بیخي بدمرغه شوی دی. دوی هلک له بل کب نیونکي سره ولیږه چې په هماغه لومړۍ ورځ یې ښه کبان ونیول. هره ورځ چې به زوړ سړی تش لاس له سینده بیرته راوګرځېد، هلک به ورسره خفه وو او د زاړه سړي د چنګک مړه لکۍ او د ستنې ګرد چاپیر بادوان یې کوټې ته ورسره وړل. دغه سړی په سیند کې یوه ورځ د یوه غټ کب سره مخ کیږي، د هغې سره مقابله کوي. بالاخره دغه سړی د کب سره ډېره جګړه کوي او د هغې سره مقابله کوي او بالاخره توانیږي چې دغه کب ووژني. او دغه نه ورسته چې کب واجنی او د خپل ځای تر ازي نور بهري جوي په کب باندې حمله کوي، د دغه سره هم مبارزه کوي او په بریالۍ توګه د خپل مقابله سر تر سوي. او هغه کب نیون کی چې په دپورې به خندل د د هر کلی تر ازي او د پستلو سپات کوي، او د خپل کډاله کی پروت وي. او دته د مهمه نه ده چې د مات خوړلې ده او که بریالی شوی دی، اصلا د لپاره مهمه ده چې د څنګه د حالت زغملی دی، څنګه خپل اراده په عمل کې ثابته کړې ده او څنګه له دې حالت نه راوتلی دی. دغه سړی چې نور پورې خندل چې د سپینګیری دی او نشي کولی چې داسې غټ کب ونیسي او کبان ونیسي او دی بریالی شي، خدای چا خبر ته ارزښت نه ورکوه او دی په نوي خیال په ځوان فکر او په ځوان نه انرژی راوتلی و او بالاخره د ده نوم په تاریخ کې ثبت کیږي. د دې ناول پای چې دی هغه داسې راغلی دی. د یو ښځې پام شو چې په اوبو کې د کوم شي د ملا تیر او پلنه لکۍ د څپو د جګېدو او ټیټېدو سره خوري. ښځې د هډوکو د تنې خواته ګوته ونیوله او د ساحل له یوه چوپړ نه یې پوښتنه وکړه، هغه څه شی دی؟ هغه وویل کب دی. چوپړ غوښتل چې کیسه ورته تیره کړي خو ښځه یې په ژبه نه پوهېده. مخ یې خپل میړه ته کړ، ویې ویل زه نه پوهېدم چې شارک به داسې ښایسته او ګلالۍ لکۍ لري. ملګري یې وویل زه هم نه پوهېدم. زوړ سړی په خپله کوډۍ کې ویده و، لا هم پړ مخې پروت و او هلک یې څنګ ته ناست و او ده ته یې کتل. زاړه سړي د افریقې زمري په خوب لیدل او ویده و.
د فیصل ځلان تر اوسه د لنډو کیسو دوی ټولګي تور غاړې او رستۍ پریکړه چاپ شوې دي. لده په واورو چې څرنګه د زوړ سړی او سین ناول د لوستلو لپاره انتخاب کړی دی.
لومړی خدای چې ارنست همینګو زما د خوښې لیکوال دی او د ده کیسه او ناولونه له ډېرو جالبو صحنو او هنرونو ډک دي. او بل خبره دا ده چې د ناول ما ته یو نوی روحیه، یو نوی انرژي او یو نوی فکر راکړ. دغسې زما پر رواني حالت یې یو اغیز وکړ، یعنی چې موږ باید په ژوند کې هیڅ وخت ناکامي ونه منو او در رواني ذهنیت راکوي چې د پرله پسې ناکامۍ وروسته یوه ورځ داسې هم راځي چې موږ بریالي کیږو او بیا به د خپل بریالیتوب او د خپل خوشحالۍ لپاره حیران به ورته.
له همدې سره د دې اونۍ د ازادي راډیو ادبي فرهنګي مجله راندغاړم شدی وي.
د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران حیران کتل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران حیران کتل. پک خور کا دسرو پانو د گلا، اچھتے دیوالونا دسا سنو دروبا، درنگ میں اٹھا ورکڑو لخو گنو دشیبا، ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبل بل، ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبل بل، سند سکینو شگونا جوڑ کے او محل، نرگس میں پگے گراوڑو ہمیل مامے کھڑاں بیل، ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل، نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو ناد چمل، شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد اوخ کو دبلبل، شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد اوخ کو دبلبل، دسندر سکنو شگونا میں جوڑ کئو محل، سپوگ میں کڑا دا زہرا پست غزلے، خنداتا دا تنظرو خکولے زرکے گاڑے دلے، دستورو مست سترگے غلے غلے رپے دلے، رو رو پے مستی راغلا دا زوانے اورے کبل، رو رو پے په مست راغله د ځوان مې اورې خبر د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل د ټول خر کی جهان اورتا.